سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
سلام شنوندای عزیز با برنامه روکو راست اسپین خبر امشب از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. من میرویس رحمانی و همکارم احمدالله ارچیوال میزبان برنامه امشب هستیم. در برنامه امشب روابط حکومت طالبان با ایران را به بحث میگیریم.
بله په دې ورستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په خپل تازه څرګندونو کې پر طالبانو په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غږ کړی. مونږ نن په خبرونه کې په همدې موضوع باندې بحث کوو، خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو تاسو په همدې ساعت خبرونه تر راغلو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ویلی دی چې امریکا د دوحې د موافقې په اساس د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاس نه وهي. ښاغلي هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په پیغام کې د دوحې د موافقې په عملي کېدو او د فشار په ځای د افغانانو سره په همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې پیغام کې راغلی دی چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان نه د سیمې او نړۍ د کوم هیواد په ضد اقدام وشي، او د نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې په متقابل درناوي تعامل ولري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبانو لا هم د القاعدې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. د طالبانو مشر د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، او ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. طالبانو تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیو، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د داعش د خراسان څنګې د مزار شریف په ښار کې د تیر ماښام د دوه غبرګونو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلخ په ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ نطاق آصف وزیري نن ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې له بده مرغه تېره ورځ د مزار شریف په ښار کې په 10مه او 3مه امنیتي حوزه کې دوه چاودنې شوي چې 9 تنه افغانان پکې وژل شوي او 14 کسه زخمي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ویلي دي چې ضربه د دې پیښو عاملین ونیسي. داعش یا د اسلامي دولت د خراسان د څانګې وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. تیره هفته هم په مزار شریف کې د شیعګانو په یو جومات کې په چاودنې کې لسګونه کسان مړه او زخمي شول. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي تامس ویس د هغه افغاني اصل امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې و. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري قواو د احتیاط د قوی غړی طالبانو نیولې وو او تر دسمبر پورې بندي وو. ښاغلی تامس لیکلی چې صفی الله اوس په امریکا کې دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د بلوڅانو د ازادۍ پوز د اپریل په 28مه خبرداري ورکړې ده چې په پاکستان کې د چین په اهدافو نور بریدونه هم کوي. د ډلې چې د پاکستان نه د جلا کېدو د پاره جنگيږي دوه ورځې مخکې د هغې ځانمرګ حملې د کولو ادعا هم وکړه چې د کراچۍ د پوهنتون سره نږدې وشوه او د دریو چینایي اتباعو په شمول پکې 15 تنه وژل شول. د بلوڅانو د ازادۍ د پوز اعلامیه وایي په چین په بلوچستان کې خپل ښکیلاکونکي پروژې بندې نه کړي او د پاکستان اشغال ختم نه کړي د ډیرو نورو بریدونو سره به مخ شي. نیوی دلی نن د اپریل په 28مه وویل چې د پاکستان سره تر هغه وخته پورې مذاکرې نه کوي چې د دهشتګرو د ملاتړ نه لاس نیوي اخیسته. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف د ټاکل کېدو سره د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو هیله پیدا شوې ده. د هند بارنیو چارو د وزارت نتا خبريالانو ته ویلي دي چې زمنګ دري زوځینه منګ د تروريزم څخه پاکه فضا غواړو او له دې وروسته بیا مذاکرات ممکن دي. د فرانسې د خبري اژانس د راپورت په اساس د هند صدر اعظم مودي د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف ته مبارکي ورکړي، خو د سیمې د امنیت او ثبات په حق له خپل غوښتنه بیا تکرار کړي ده. د هند او پاکستان ترمنځ روابط تل خراب وو، خو په 2019 کال کې دغه روابط نور هم پسې هغه خراب شول چې هند تر خپل قبضې لاندې کشمیر کې محدود اختیارات لغوه کړل. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. ایران د انقلابی ګارد قومندان ویلی دی چې اسرائیل په لوی لاس خپل تباهۍ لپاره شرایط خلقوي. دغه قومندان د خبره نن د بیت المقدس نورز په مناسبت غونډه کې کړی دا چې نوی ایرانی ساخت توغندی پکې خودل شوی دی. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ودودو نن د جمعې په ورځ ویل چې د اوکراین د رهبر د وسلو غوښتنه یې رد کړې ده. د هغه او د روسیې د جمهور رئیس نه یې هیله کړې ده چې په اوکراین کې جنگ بند کړي. روسیې نن ویلي دي قواوې د اوکراین په پایتخت کیف کې د فضایي راکټ د تولیدولو په فابریکې د اوږده واټن د راکټونو بریدونه کړي دي او تباه کړي ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین د ملاتړ لپاره د کانګرس نه د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر د تصویبېدو غوښتنه کړې ده. بایدن ویلي دي دا پیسې اوکراین ته د خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروری دي. بایدن چې په سپینه معنی کې خبریالانو سره غږېده زیاته کړې ده چې موږ دې لایحې ته اړتیا لرو. د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شا اړول بله د دې نه هم ګران تمام شي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دي ناتو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز د خبری آژانس د راپورټ لمخې سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې غونډه ته وویل په احتمال شته چې دا جګړه میاشتې او کلونه دوام وکړي. د همدغه راز ویل چې ناتو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نوو غربي وسلو ډک کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې د اوکراین درد او کړاو د زغم وړ نه دی. هغه د سرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې ماسکو د پایتخت کیف له شاوخوانه د روسي قواوو د وتلو نه پس پرون د پنځشنبه په ورځ په اوکراین کې یو وار بیا سخت بمباري وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتیرش په اوکراین کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په خبری کانفرنس کې وویل چې د اوکراین نه د درد او کړاو مرکز جوړ شوی دی او دا حالت د زغم وړ نه دی. ډېرې ویجاړې شوې دي. د بشري حقوقو او د جګړې د نورو قوانینو نه سخت سرغړونې شوې دي. د ازادي رادیو ژورنالیست ویرا هریچ د اوکراین په پایتخت کیف کې په یوې ودانۍ باندې د روسیې د هوایي قواوو په برید کې ووژل شو. راپورونه وایي چې میرمن هریچ په دغه ودانۍ کې اوسېدله. د ازادۍ رادیو د اوکراین څنګه ویلي دي چې د میرمن هریچ مړې نن د جمعې په ورځ د اپریل په 9مه د دې ویجاړې شوې ودانۍ د خاورو او تیږو لاندې موندل شوې ده. او د روغتیا چارواکو او ساينس پوهانو نن د جمعې په ورځ ویل دا ښکاری چې په تیرو دوه هفتو کې د اومیکرون د BI4 BI5 ویروسونو د سرایت د زیاتېدو له کبله خای په جنوبي افریقا کې د کورونا د ویروس 15 مسافه د توقعونه مخکره شي. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با برنامه روکو راست اسپین خبر امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. قسمی که در معرفی برنامه گفتم امشب روابط حکومت طالبان را با ایران به بحث می‌گیریم. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که کشورش انتظار داشت با پایان جنگ در افغانستان در این کشور امنیت برقرار شود و زمینه آموزش دختران و پسران فراهم شود. آقای رئیسی دیروز در نشست با سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی در تهران گفت که اکنون روند خطرناک و هدفمند از ترویج ناامنی تکفیری که اشاره به گروه داعش است در افغانستان مشاهده میشه. رئیس جمهور ایران بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شد. انتقاد رئیس جمهور ایران از وضعیت کنونی افغانستان زیر تسلط طالبان در حال مطرح میشه که رسانه های ایران اخیراً گزارش داد که تهران به چند عضو طالبان اعتبارنامه دیپلماتیک داده.
من سره په خبرونه کې دوه قدرمن اشخاص په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې په خوانی کونسلر سپی الله دلاور صاحب او شفیق همدر صاحب میلمانه دي. دواړو خاغلو میلمنو ته ستړي مو شي وایم. رابه شلومره همدر صاحب تاسو ته په دې ورسته یو کې د طالبانو او د ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته شوی و او اوس د ایران ولسمشر د خبره کړي د دې خبرې معنی څه ده؟
اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دغه وروستۍ نښته چې وه د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا 15مه نښته وه دا د سرحد نه خطه چې د طالبانو او د ایراني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی په تیرو اتو میاشتو کې. نو حالات په تدریجي توګه د دواړو هیوادونو تقریبا په پوله باندې سم نه وو. په سیاسي لحاظ باندې په ایران کې دوه درې داسې فکر دي چې یو فکر چې هغه ډېرې پراتي دی چې هغه د سپای پاسداران ورته وایي چې په هغې کې بیا د سپای قدس ورته وایي. دا په منطقه کې چې کوم اهداف تعقیبوي نو دا په دې تیرو تقریبا لسو کلونو کې د طالبانو سره نږدې پاتې شوي وو او د طالبانو کوم کارونه چې وو د هغې حمایت یې کاوه. حتی د طالبانو مشرانو ته د دې زمینه مساعده کړې وه چې د قطر سیاسي مشران هلته ور وغواړي او دوی ورشي هلته خبرې ورسره وکړي. لیکن ځینې اصلاح طلبه کسان چې دي په پارلمان کې د ایران او عام خلک چې دي هغه له دغه اړیکو نه او د دغه حالت نه هغه اندېښنه درلودله او دغه اندېښنه یې په وار وار نو په ډاګه کړې وه. خبره دا ده چې د ایران او د طالبانو ترمنځ که موږ دغه روابطو ته وګورو تقریبا په تیرو شپږویشتو کلونو کې د دوی هغه تر ټولو خراب حالت چې و په دیارلس سوه وویایم کال کې و چې هغه په مزار کې د ایرانی ډیپلوماټانو وژل و. تر هغې وروسته ایراني ځواکونو پولې ته خپل ځواکونه راولېږل او احتمال د دې و چې برید وکړي لیکن بیا هغه کار ونه شو. نو بیا تر هغې وروسته چې کله د 11 سپتمبر پیښه وشوله او امریکا راغله د طالبانو رژیم یې ړنګاوه نو په هغې کې بیا د ایران اخوندي نظام د امریکا سره یعنی ملاتړ یې وکړ د دغه کار او تر هغې وروسته د پالیسیانې تغییر کوي. تر هغې وروسته بیا د طالبانو سره مر شول او د امریکا په وړاندې باندې کوم ګروپونه چې وو حتی په تهران او په زاهدانو په مشهد او په دغه ځایونو کې هغې ته ځای ورکړی و. هغوی سپورټ کول د دوی سیاسي مشران او نظامي قومندانانو ته هلته ځای ورکړی و په فراه کې په هرات کې په نیمروز او حتی په خندار او په ځینو نورو ځایونو کې چې کوم عملیات کېدل د هغې هغه کوم مشران چې وو هغه د ایران په سیمه کې بناستو. نو د ایران دغه پالیسی په تیرو وختونو کې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو پر بنا باندې بنا ده او زه فکر کوم چې هغوی خپلو ملي منافعو ته ګوري. او تیره اونۍ موږ د دې شاهدان وو چې یو ډیپلوماټ ته هم طالبانو اجازه ورکړل شوې ده چې هغه د ایران سفارت ته لاړ
شي. ما هم به نوبې خود د آقای همدرد و آقای دلاور خوش آمدید میگویم. آقای همدرد شما به منافع ایران اشاره کردین، میشه کمی در مورد روابط حکومت طالبا با ایران معلومات بدین که روابط بر اساس کدام منافع استوار است؟ آیا حکومت طالبا با ایران کدام منافع مشترک داره؟
از لحاظ شما در جریان هستیم که حکومت یا رژیم آخوندی ایران به اساس اونمو مذهب آخوندی یا شیعه به وجود آمده با استوار است و در منطقه و در جهان همون منافع را دنبال میکنه و یک هدف فرضی که در منطقه داره اسرائیل و ایالات متحده امریکا اونا را هدف گرفته و به اونمو اساس پیش میره. لیکن در مقابلش شما در جریان هستین که طالبا بوده، طالبا در رژیم اولش، در حکومت اولش عربستان سعودی حکومت طالبا را به رسمیت شناخته بودن و روابط خیلی نزدیک با سعودی عربستان داشتن. پس به او اساس طالبا خیلی کوشش میکردن که بعضی گپ ها یا بعضی استراتژی ها و تفکر سعودی عربستان در افغانستان پیاده بکنن و اختلاف داشته باشه با حکومت یا رژیم آخوندی ایران. لیکن از او بعد زمانی که ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد و چند سال دیگه گذشت و از او بعد مسئله داعش که به وجود آمد، ایران و بعضی کشورهای منطقه به تشویش شد و فکر کرد که یک مسئله یا یک مشکل بر اینا در منطقه و به خصوص در همسایگی اینا خلق میشه. گویا در ایران گفته میشه و این نظر حکومت آخوندی است. پس به او اساس اینا مداخله کردند در بعضی کشورها، در سوریه و در عراق و در لبنان و در یمن و حتی در افغانستان بعضی گروپ های مسلح اینا داشتن به نام فاطمیون که اینا را هم اخو بازیراخ و از سوریه آوردن و در بعضی مناطق اینا را حمایت میکردن. پس با او اساس اینا در افغانستان در تقریبا اگر بگویم 7 سال گذشته اما فکر استراتیجی که طالب ها و حکومت آخوندی ایران امو ضربه زدن به منافع و یا ضربه زدن به حضور نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو در منطقه بود که اینا را با هم یک جا کرده بودن و فکر میکنم که در 7 سال اینا خیلی نزدیک شدن. لیکن بعد از اینکه 8 ماه قبل طالبا به قدرت رسیدن و بعضی کارها را کردن و در افغانستان حملات داعش اضافه شدن و دیروز که رئیسی سخنرانی داشتن، من فکر میکنم که یک بار دیگر بین این دو دولت ها یا گروه طالبا و رژیم آخوندی فاصله داره ایجاد میشه و من فکر میکنم که در آینده نزدیک این فاصله ها دیگر هم گسست.
من نه هم در سب دلاور سب ایران له یو خو د طالبانو ډیپلوماټانو ته په ایران کې د کار کولو اجازه ورکړي او بل خو به داسې څرګندونه کوي د ایران په خبرو او عمل کې دغه ډول تضاد ولې موجود دی؟
جناب چوال صاحب، تاسو ته رحماني صاحب، همدر صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
وعلیکم السلام.
بالکل لکه څنګه چې تاسو کوم موارد ته اشاره وکړه او همدار از پامونی سودی ایران دی بهرنی چارو د وزارت دی ویان څرګندونی یا دی غورسته دی دوی د داخله وزیر او نن هم دی خاغل رئیسی خبرو ته کت پامونی سو زما پان بعد لجی سی په افغانستان کې نوې تحولات راغلي دي. ایران پر لپسې په دوه پلانو یا فیصله په دوه سناریوګانو باندې کار کوي او د ځان لپاره دواړه پلانونه لري. لومړی ایران غواړي چې د نوي حالت سره پراتلو په افغانستان کې مؤثر رول ولوبوي او له افغانستان سره ښه اړیکې ولري او په اصطلاح هغه تی مثبت دید ورته لري چې هغه طالبانو ته د هغه ډلې په سترګه ګوري چې د دوی له دښمن هېواد سره یې هغه ته ماتې په اصطلاح ورکړې ده او اوس حاکم دی او غواړي چې له دوی سره ښه اړیکې ولري او نه غواړي چې له موجوده حکومت سره یې یا حالت سره یې جنجال ولري، ځکه چې دا جنجالیان دي او ایران آلریډي په مختلفو جنجالو کې ګیر دی، نه غواړي چې هم یو بل درد سر ته وسي. البته دا یې لومړی سناریو ده چې د دغه پر اساس یې ډیپلوماتیک اړیکې هم ښې کړې دي او لکه څنګه چې تاسو درون میلمه اشاره وکړه د دوی ډیپلوماتان یې هم منلې دي او یو له هغه اولنیو هېوادونه وو چې ښاغلي ته خیال ته سفر وکړو. خو په عین وخت کې دویمه سناریو هم موجوده ده چې ایران هغه ته په پلان بي په توګه باندې او په جدي توګه ورته ګوري او د بهرنیو چارو وزارت ویان دي او د رئیسي اشاره دغه مواردو ته ده چې هغه د فکر کوي چې افغانستان طالبان بنا پر هغه بعضی فکری تضادونه چې له دوی سره لري او یا هم د طالبانو په منځ کې شاید داسې کسان واوسي چې هغه د غربي هېوادونو د خوشحالولو یا د خپل رسمیت پېژندلو په خاطر شاید داسې اقدامات وکړي چې په هغه کې ایران ته او همداراز د منطقې نور هېوادونو ته یو سرخوږی جوړ کړي او په دې باندې د غربي نړۍ هغه خپل اعتماد لاسته راوړي، نو دې پلاتفارم آمادګي نیسي. خو درغونه مهم د داعش موضوع ده. تاسې که په اواخرو کې وګورئ د داعش ډلې اکثرا ټارګټونه او اهداف زمونږ شیعه هېوادوال دي په افغانستان کې او دغه سې په نور نړۍ کې ورته وګورئ، نو دوی دغه حالت ته بنا پر نوي سناریو نوي لوبې چې په منطقه کې روانې دي په جدیت سره پام کوي او له ځکه خپل اقداماتو کې دی محتاطانه، یعنی نه غواړي چې داسې جدي الفاظ هم وکاروي یا عمل وکړي چې دی دا دریځونه ډېر حد باندې غندنه نه کوي دي افغانستان د طالبانو د اړیکو سره خراب نه شي. خو په عین وخت کې دی غواړي چې خپل سرحد قوي کړي او د دغه کوم خطر چې د افغانستان له خوا نه دي ته متوجه ته هغه لپاره هم آمادګي ونیسي، نو دی په عین وخت په دواړو پلانو کار کوي.
مننه. آقای دلاور، شما به تضادهای فکری بین ایران و طالبا اشاره کردین. ایران شیعه آیا می خواهد که حکومت به رهبری طالبان که یک گروه سنی افراطی تلقی میشه در همسایگی خود در افغانستان داشته باشه، در حالی که قسمی که شما آگاه هستین تشدید تنش ها همیال جریان داره با عربستان سعودی، یک قدرت دیگه منطقه‌ای سنی مذهب. چقدر این تضاد میتونه که نزدیک کنه حداقل ایران و حکومت طالبان و یا هم منجر به رویارویی بیشتر شوه؟
احمدی صاحب، گروه های افراطی مذهبی اهداف اساسیشان رسیدن به قدرت است و عبارت از حفظ قدرت، که او در اصل تعریف واقعی سیاست است. با در نظر داشت این تعریف شاید این تضادهای مذهبی که برشان وجود داره و اگر با اونمو منافعی که به او اشاره کردم که عبارت از حفظ قدرت داشتن و قدرتشان از به او حمایت بکنه، شاید کدام جنجال برشان نباشه. ولی در عین وقت طوری که شما اشاره کردین، همیشه از مسائل مذهبی سوء استفاده هم صورت خواهد گرفت و این دو فکر متضاد است. هرگاه بنابر سایر عوامل سیاسی و ای که دو کشور در همسایگی با هم قرار دارد، هر حالتی میتونه که در بین جا جنجال بانگیز شود، موضوع مذهبی میتونه که این آتش دیگه هم سالوار بسازه و باعث یعنی ازدیاد ابی تنش شود. تا به فعلا طوری که ما هم اشاره کردم، فقط هر دو رژیم که به اصطلاح بر دو رژیم میتونیم که رژیم های اخوندی و دینی و مذهبی بگویم، فقط با این همه مشترکاتی که دارن، تمام از این تضادهایی که قبلا بین از این دو یعنی گروه طالبان و دولت ایران وجود داشت، او را کنار گذاشتن و با هم روابط خوب را میخواین که برقرار بسازن. و در عین وقت این جنجال ها هم وجود داره. باید ما داشته باشیم که این تنش ها، البته یکی از تیوری هایی هم میتونه باشه، تنش های مرزی، علاوه بر از اینکه یک موضوع واقعی میتونه، یک موضوع زیاد دراماتیک هم بر هر دو نظام میتونه. هم کشور ایران و هم افغانستان از لحاظ مشروعیت در داخل حمایت های خاصی را ندارن و موضوع مرز موضوعی می باشه که در هر وقت باعث ایجاد انگیزه های ملی میشه و یک موضوعی می باشه که هر دو جنا میتونه که از او استفاده بکنه و با اصطلاح اونمو حمایتی را که در داخل ندارن او را به یک نحو جذب بکنه، که این موضوعات هم دور از احتمال نیست و زیاد میتونه که از این بازی هایشان هم در بین داشته باشه.
مننه دیلاور صاحب. همدر صاحب، چه مدوران لیده هین صدر اعظم هم پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړیدو غږ کړی او په ورته وخت کې د طالبانو غوښتي و چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیسي. آیا په سیمه کې د طالبانو پر وړاندې د یو ایتلاف د جوړیدو لور ته قصه نه ده روانه؟
زه فکر کوم چې په سیمه کې که څه هم د افغانستان د همسایه هیوادونو او د سیمې د هیوادونو ګټې تر ډېره حده پورې متضادې دي، او په دې تیرو تقریبا 3 کلونو کې د دغه متضادو ګټو په اساس باندې په افغانستان کې خپلې منافع تعقیب کړې دي. لیکن زه فکر کوم چې اوس دا د سیمې هیوادونه په ټوله کې د طالبانو په اړه باندې یو اجماع ته رسیدونکي دي، ځکه چې طالبانو چې کومې ژمنې کړې وې د نړیوالو سره، د منطقې د هیوادونو سره مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسیږي، نو د هغه ژمنو په پوره کولو کې دوی یا ناکامه شوي دي یا یې توجه نه ده ورته کړې، چې دا ژمنې یوازې د امریکا د لویو قدرتونو سره نه وو، بلکې د منطقې د ځینو نورو هیوادونو سره هم وو دغه ژمنې وې د دوی. لیکن موږ وینو چې په تیرو اتو میاشتو کې طالبانو داسې څه نه دي کړي چې په منطقه کې دي، په همسایګۍ کې دي او په لویه سطحه کې دي دوی ملاتړي ولري. نو زه فکر کوم چې منطقه او سیمه یوې جماعت رسیدونکې ده، او هغه به پر طالبانو باندې نور هم فشار ډیر کړي تر څو پورې په کور دننه طالبان او په بهر کې خپلو دغه متشدد او فالسیو ته یو څه تغییر ورکړي. نو زه په دې فکر کې یم چې بل یو اجماع دغه نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان همسایګانو او د منطقې هیوادونه رسیدونکي دي، خو دا چې څه وخت به په دې اړه باندې دوی کوم اقدام کوي را مخکې کیږي به زه فکر کوم چې لا وخت دی. خو بل طرفه دوی د متضادې منافع چې دي تر اوسه پورې دوی په افغانستان کې تعقیبوي، دوی هم په یوه خوله نه دي. که د یوه طرفه مثلا دوی دغسې فشارونه واردوي، نو د بل طرفه تاسو وینئ چې دغه ډیپلوماټ په ایران کې یا دی منل شوی دی، اجازه ورکړل شوې، روسیې ته یو ډیپلوماټ پرېښودل شوی دی، همداراز چین ته یو ډیپلوماټ پرېښودل شوی دی طالبانو. نو دغه کارونه هم په ذمن کې دوی کوي، خو په واضح توګه نه معلومیږي چې په خفا کې څه روان دي او کومه نړیواله او منطقوي لوبه یو ځل بیا دلته پیلېدو ده. دغه نن تاسو دغه برید نه په کابل کې آگاه یاست او پرون په مزار شریف کې دغه بریدونه په آگاهی لرئ. نو زه فکر کوم چې له بده بخته افغانستان یو ځل بیا د منطقې او د نړۍ په غنیابتي جنګونو باندې د ورګډېدلو دپاره هغه طرف ته ور روان دی. ولا بده بخته طالبانو په تیرو اتو میاشتو کې په دومره لویه بریا سره هم ونه شوای کولای چې دغه متضادې ګټې د منطقې او د نړۍ چې دي مدیریت کړي، او بالاخره افغانستان د یوه لوی اقتصادي، سیاسي، نظامي او ټولنیز بحران و طرف ته ور روان دی.
تشکر آقای دلاور. قسمی که میدانین ایران بارها خواستار ایجاد حکومت فراگیر پس از تسلط طالبان در افغانستان شد، دیروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران باز خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر شد و گفت که مشارکت همه گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان میتونه منجر به ایجاد آرامش در این کشور شود. او تا اشاره کرده که ایجاد حکومت فراگیر میتونه سوء استفاده دشمنان افغانستان به حداقل برسانه. به نظر شما چرا ایران بسیار زیاد همواره بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول تاکید میکنه؟
تشکر. جناب رحیمی صاحب، ما در ارتباط با صدایی که بالای گروه طالبان مبنی بر ایجاد یک حکومت مشترک میشه، از دو گروه از صداهایشان باید جداگانه مقایسه بکنیم. یکی خود افغان هاست و دوستان واقعی افغان ها که با به این موضوع به واقعیت هم اشاره میکنه و این یک واقعیت مسلم است که بدون داشتن یک حکومت همشمول که همشمول نه تنها از لحاظ مسائل قومی بلکه از لحاظ کتگوری های مختلف اقشار مختلف جامعه و تمام ادیان مذاهب باید خود دهی شامل بدانن و یگانه رای حل برای کشور است. ولی اظهارات دوم، اظهارات مبنی بر منافع ملی و یا منافع دیگه کشور هاست که وا همیشه باید توجه خاص داشته باشیم و او رو باید ببینیم. حتما که نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای منطقه و همسایه وقتی که میگن و این موضوع رو روش اشاره میکنن، هدفشان داشتن افراد هستند که به یک نحو بالای آنها نفوذ دارند که و میتونن طوری که برای شما گفتم و ملاحظه ای که قبلا روی دو چوری صحبت کردیم که باید ایران بر دو پلان آمادگی داشته باشه، هرگاه افرادی نفوذ خود داشته باشند میتونن که به بسیار آسانی به او پلانی که زیاد عملی و واقعی است به او یعنی آمادگی خود داشته باشند. داشتن یک حکومت همشمول یگانه راه حل است، ولی نه به خواهشات و فرمایشات همسایه ها.
ممنون، سپاس.
مننه دلاور صاحب. تاسو ته برای شده د ایران په خوا د طالبانو له مخالفینو څخه ملاتړ کو، فکر کوئ چې اوس هم ایران په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپل څخه ملاتړ کوي او که څنګه؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې ما د دواړو سناریو او د پلانونو خبره وکړله، در اوسه ایران ډیر زیات وخت چې په هغه لومړۍ برنامه باندې کار وکړي او غواړي چې له نوي حکومت یا فیصله ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده له هغو سره ښې اړیکې ولري، داسې یو اړیکې. البته دوی هېڅکله دې ډلې ته د یو خپل معادل هېواد سرګربه نه دي کتلي، خو فقط د یو ډلې په صفت چې ښې اړیکې ورسره ولري او د دې لپاره یو سرخوږی نه واوسي او همداراز هغه اهداف او منافع ته چې دوی په یو نحوه هغه ته
دلاور صاحب مننه زمونږ د خبرونو وخت دی، تاسو را سره اوسېږئ، خبرونه به واورو، بیا د خبرونو وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. اورېدونکو هم هیله کوو چې زمونږ سره پاتې شي.
با تقدیم سلام. انفجار بعد از ظهر امروز در ناحیه ششم شهر کابل جان 5 تن را گرفته است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، با تایید این خبر گفته است که این انفجار در مسجد خلیفه صاحب خانقا رخ داده که در آن 20 نفر دیگر مجروح شده است. آقای زدران از نوعیت این انفجار چیزی نگفته و تا تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت حمله به این مسجد را به عهده نگرفته است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا به گفته وی مشکلات در افغانستان در چارچوب معیارها و اصول دیپلماتیک به گونه رسمی و مسئولانه حل شود. رهبر طالبان این خواست را در بخش از پیام منصوب به وی به مناسبت عید رمضان که امروز جمعه به نشر رسید مطرح کرده است. رهبر طالبان باری دیگر گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه، ایالات متحده آمریکا نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. او در این پیام ایدی خود بر تطبیق ماده های این توافقنامه تاکید کرد و افزوده که بجای فشار بران باید بر اساس روحیه و همکاری پیشرفت صورت گیرد. دیپلمات های ارشد قطر و اتحادیه اروپا در افغانستان بحث کردند. آلیا احمد سیف السانی، نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد، در توییت امروز گفت که او و تامس نلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، درباره وضعیت این کشور و نیاز برای تقویت کمک بشری بین المللی به افغانستان گفتگو کردند. بانو السانی افزوده است که آنها درباره محافظت از پناهجویان و آموزش برای همه نیز بحث کردند. نیکلسن به ایالات متحده رفته و در این سفر با تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، نیز دیدار کرده است. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، با نظامی آمریکایی افغان الاصل ملاقات کرد که به تازگی از زندان طالبان رها شده است. آقای وست در حساب توییترش گفته است که به خاطر دیدار با سیفی الله رئوف خرسند است. آقای رئوف عضو احتیاطی قوای بحری آمریکا بود که در کابل در یک نهاد خیریه هم کار میکرد. او توسط طالبان دستگیر شده بود و تا ماه دسامبر در قید آنها بود. مقام های محلی میگویند که مذاکرات میان طالبان و یک گروه قطری و ترکی برای فعالیت 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل پس از آن به بنبست رسید که گروه طالبان تاکید کردند که جنگجویانشان از این تأسیسات محافظت خواهند کرد. در ادامه خبرها، یک محکمه در ترکیه امروز جمعه 33 تن به شمول 2 خبرنگار بلومبرگ و چند خبرنگار رسانه‌های محلی را بعد از آن تبرئه کرد که آنان به اتهام انتشار اطلاعات نادرستی که در مورد اقتصاد آن کشور در مقاله نشر شده بود و نشر توییت‌های در مورد اوج بحران ارز در سال 2018 در ترکیه دستگیر شده بودند. این قضیه پس از شکایت جنایی در ماه آگست سال 2018 توسط دیدبان بانکی BDD که ثبت شد. متهمان همیشه این اتهامات را رد کرده بودند. وزارت خارجه چین امروز جمعه گفت که این کشور خدمات قطار راه آهن باربری مرزی با کره شمالی را پس از مشوره ها به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به گفته وزارت خارجه چین پس از آن اتخاذ شد که از شیوع کووید 19 در شهر مرزی داندونگ گزارش ها نشر شد. پس از آن که حرارت بی سابقه گرما در پاکستان بعد از 61 سال در ماه مارچ ثبت شد، مقامات هواشناسی این کشور هشداری هوای گرم را صادر کرد. در این حال در هند مردم به دنبال سرپناهان تا خود را از شدت گرما نجات دهند. مقامات هندی گفتند که این وضعیت تا 3 روز دیگر ادامه دارد. جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، امروز جمعه گفت که درخواست کمک اسلحه توسط رئیس جمهور اوکراین را رد کرده و در عوض از هر دو طرف خواسته است تا به درگیری ها پایان دهند. آتش سوزی ناشی از خشکسالی در شمال ایالت نیو مکسیکو واقع در ایالات متحده 166 منزل مسکونی را ویران کرده و صدها منزل دیگر را در حال تهدید میکند که بادهای تند آتش را بیشتر شعله‌ور میسازد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستریمش دیلاور سب تاسو ته براشو پختنه داوه چې فکر کوي چې ایران په افغانستان په داخل کې د کوم ډلو ټپلو څخه ملاتړ کوي؟
بالکل جناب ارچوال صاحب، لکه څنګه چې ما وویل روسه پوری ایران هر هغه اقدام چې د افغانستان په اکل باندې درلودل دی غوښتل چې ډېر محتاطانه مخته ولاړ شي او له حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې په دوستانه توګه باندې مخته یوسي، ځکه چې دا د نن سبا د منطقه کې د تحولاتو ته په نظر کې نیولو سره او همداراز ایران خپل اقتصادي جنجالونو ته په پام کې نیولو سره او همداراز کوم هغه معادل غوښتنې چې تیر حکومت له دوی نه درلودې د یو همردیف حکومت پر اساس باندې لیغو غوښتنونه اوس خلاص ولو، نو دا دوی لپاره یو خلاص راوړنه و، نه غوښتل چې له دې حکومت سره د اړیکې خپلې خرابې کړي، خو لکه څنګه چې په عمل کې لیدل کېږي خصوصا د داعش دغه آخري فعالیتونه او جنجالونه او همداراز په مرزونو باندې د دوی د مختلفو نښتو سي لکه څنګه چې ما اشاره وکړه کېدی شي چې هغه یو لوبه وي، خو ډېر واقعیت هم ډېر بریده واقعیت هم لرلی شي، نو د خپل پلان بي ته چې هغه یې ټول عمر درلودل او خپلدلی دی په افغانستان کې د نفوذ لاندې کسان لري، نو د هغو حمایت ته به په محتاطانه توګه البته ودرمي او دا کار به کوي.
مننه.
ممنون سپاس. آقای اندر، دوباره به اظهارات رئیس جمهور ایران میم که از ترویج نامنی تکفیری با هدایت خارجی در افغانستان ذکر کرده. قسمی که میدانین مقامای ایرانی بیشتر به گروه داعش جریان تکفیری خطاب میکنه. به نظرتان آیا افزایش حملات 2 هفته اخیر در افغانستان که مسئولیت بیشتری حملات داعش بر عهده گرفته ایران نگران کرده؟
ببینین، اول خو امی داعش که هست به نظر ما به مطالعه ما یک پروژه استخباراتی است. در 43 سال گذشته کشورهای منطقه و همسایه ما و جهانیان به اسمای مختلف پروژه ها را به خاطر اهداف خودشان در افغانستان اینا پیاده کردن و پیش آوردن. ببینین، به خاطر تعقیب کردن یک هدف نظامی و سیاسی یک گروه ضرورت به یک جغرافیه معینی داره، به اراضی داره، خاطر که اونجا باید شما اکمالات داشته باشین و شما باید ترینینگ بکنین و از او باید به شما برین و عملیات را انجام بدین. لیکن در افغانستان ما میبینیم که داعش هیچ جغرافیه و اراضی را در دست ندارن، بلکه داعش اصلا یک تایتل یا یک نام است. زیر این نام امی استخبارات منطقه به خاطر پیاده کردن اهداف خودشان کارها میکنند. پس به او اساس اول خو این حملاتی که در آخر صورت گرفته و تقریبا در میاشت ماه گذشته که در افغانستان رخ داده و اکثریت مسئولیتش که داعش به عهده گرفته، به نظر ما یک مسئله جعلی است، به خاطر که داعش ما همون رقم که براتون اشاره کردم که یک جایگاه مشخص نداره و از یک جای مشخص اینا نمیاین که آدم بگه که خب در یک ایالت یا در یک ولایت اینا جای دارن، از اونموش اینا تنویر میشن میان و حملات در افغانستان انجام میتن. اما رقم شما شاهد هستین که مثلا در عراق شهر بزرگ مواصل وقتی که در دست اینا بودن، اینا حملات در بغداد و در مناطق دیگه عراق اینو انجام میدادن، و وقتی که در سوریه مرکز بزرگی اینا و قماندانای بزرگی اینا مثلا در رقه حضور داشتن، سوریه را شما میبینین که با کدام حالت اینا تبدیل کرده بودن. لیکن وقتی که این مناطق سقوط شدن و اینا رفتن، شما میبینید که امروز در اون مناطق همچو چیزی وجود نداره. پس در افغانستان
اما حملات پروپاگاندا انجام میشه آقای همدرد، و در افغانستان هم در ولایت ننگرهار، در ولایت فاریاب، در بعضی مناطق داعش عملا حضور داشت.
بله، ما از قبل براتون چیز نمیگم، یک خود داعش اگه اجازه بدین که در افغانستان تقریبا 4 نوع داعش ما داشتیم. یک داعش بود که پاکستان آیسای او را حمایت میکرد و در افغانستان افراد خود را روان میکردن و اهداف خود را اونا نشانه میگرفتن. یک داعش مربوط به گروه طالب بودن که اونا بعضی اهداف خود را نشانه میگرفتن، لیکن زمانی که مسئولیت خیلی بزرگی بر اینا متوجه می شدن و در او عملیات به افراد ملکی ضرر و آسیب زیادی می رسید، پس او مسئولیت داعش به وجود به عهده می گرفت، با طالبا او را به عهده نمی گرفت. و یکی هم بدبختانه بگویم که داعش حکومت قبلی یا رژیم قبلی جمهوری بود که به اساس اونم فکر که باید در منطقه حداقل یک نیروی ضربتی اینا باید داشته باشند که حنیف اتمر و بعضی کلانای دیگه در اون ملوث بودن و اینا را آوردن. بعضی از کلانای او طرف خط دیورند به نام فاروخی در قندار جا و جا کرده بودن که باز به فشار ایالات متحده امریکا بالاخره اونا مجبور شدن که اینا را تحویل کنن و اونا از هم بپاشن. پس این یک بازی خیلی مغلق و پیچیده است، بازی استخباراتی است. شما ببینین داعش خود را مسلمان میگن، با کدام اساس اینا مردمای نمازگزار مثلا اینا هدف قرار میدن و در مساجد و در مدرسه و اشتوکار اینا قربانی میگیرن. پس به او اساس برای مردم فهمیدن یک گپ بسیار ضروری است که همچو مسائلی که در منطقه و در جهان میگذره، به خصوص در افغانستان چیزی که جریان داره، این یک بازی استخباراتی است و کشورهای منطقه و جهان و همسایه های ما از اونمو به نام اسلام استفاده میکنن و بدبختانه درک مردم افغانستان به او سطح نیست که چیزا درک بکنن و بفهمن و و و و و و در مورد یک چیز تحلیلی بکنن. پس به او اساس اینا هر چیز ربط میتن به یک گروه و به یک سمبول، و هر کسی امروز مثلا یک وبسایت ساخته میتونه، یک اعلامیه داده میتونه، یک تصویری را منتشر کرده میتونه، لیکن پس پرده شما ببینید
شما اگر بریم دوباره بمی در پیوند بمی تئوری که شما گفتین، رئیس جمهور ایران گفته که ناامنی تکفیری یا می داعشی با هدایت خارجی در افغانستان ترویج میشه. به نظرتان منظور رئیس جمهور ایران از هدایت خارجی چیست؟ آیا آقای رئیسی اشاره به کدام کشور خاص میکنه؟ منظورش از کدام رقیب ایران است؟
ببینید خب زمانی که داعش در سوریه و در عراق قد علم کردن و مشکلات را اونجا جور کردن و بعد از او فاطمیون رفتن که خود ایران و رژیم آخوندی در این همچو ملوث است، در همچو مسائل، در همچو مسائل تروریستی دیگه، به او اساس اونا برای خود دشمنا را خلق کردن، دشمن را خلق کردن. اینا دشمنای منطقوی دارن ایران که مشخص است، عربستان سعودی است و اسرائیل است و پشت اینا ایالات متحده امریکا هستن. این مسئله ظاهر قضیه است، لیکن در اصل بعضی مسائل دیگه منطقوی و استراتژیک است که اینا را دنبال میکنن. من فکر میکنم که هدف رئیسی مشخصا کشورهای عربی به خصوص اسرائیل و ایالات متحده امریکا باشه، لیکن در عین زمان اینا به همچو یک جرم بگویم یا یک حالتی که اینا دیگران را متهم میکنن، اینا خودشان ملوث هستن و در این دست داشتن. شما ببینید در عراق اینا فاطمیون ساختن و گروه های مختلفی را ساختن و به نام مبارزه با داعش که مردم اینا به خاک و خون کشاندن. در سوریه همچنان، در ابلان همچنان، در یمن شما میبینین که وسیار اینا چی میکنن.
مننه همدر سب. دلاور سب، لکه تاسو چوته اشاره وکړه، همدر صاحب ته اشاره وکړه چې ایران په افغانستان کې دغه رقم دریز لري. د ایران دغه دریز د طالبان لپاره څه معنی لري؟
خغلر جوال صاحب دی همدر صاحب دی خبر و فیدامی دی داعش او دی طالب دی دلی کومونس کی غت توفیر دی دی دا اهداف دی طالب دلی اغا فوق دی اهداف وی افغانستان کی حاکمیت لرل دی او افغانستان باندې حاکمیدل سدا دی گاونډیو هیوادونو لپاره درسو سیتی لپاره مستقیم کوم درد سر نه وو سدی هیڅ نو سنځ نه وسر لدی خو د داعش ادعا او یا داعش سدا دا فرامنطقی ده هغه د خلافت پر اساس باندې د تګوري او خلافت دا معنا ده چې ټول اسلامي هیوادونه او بیا د غورسته غیر اسلامي هیوادونه باید د یو بیرغ لاندې راشي یو جتنه ټول ګاونډیان به د دې سرخوږي نه یعنی داعش ته په هغه دې چې د طالبانو په مقابل کې لري دی نشي لره داعش په مقابل کې ولري او تر هغه خوا داعش د مذهبي لحاظه یو افراطي د وهابیت هغه په عملي توګه په سمه توګه باندې څنګه ستای نه تعقیبوي فقط هغه افراطي مسایل عملي کوي او نور ټول دلو ته حتی اسلامي مذاهب ته دوی تکفيري دید لري یعنی د دې هدف لته دی رئیسي صاحب د ښاغلي رئیسي دی سرګندونو هدف هم دا دی چې هغه شیادلتا نن سی لکه خانقاه ما هدف کرته ولیدای نور ټول دلی سیاغه مذهبي توګه باندې د تیدی ادګا او د فکر مخالفت لدی یو خو په نړیواله توګه باندې دی واړی سی اسلام قائم کی او بیا په فومنس کی هغه اسلام سیاغه دی یو مشخص تعریف تر نه لدی هغه واړی سی عملی کی نو دلی سره طالبان البته دیغه په دې باندې طالبان هم تاسو به دې مختلفه ترګندونې لیدلې هغه کسان بولی چې د خارجي هوادونو په ملاتړ باندې وسره غلې دي او دا کوم عہدات یا کوم مجلس دې ذکر دي هغه څه ته چې په دې نیل حاضر دي هغه تاریخ چې له دین نه لري مخالفت کی سره ګوري او دا په اصلاح او تسلیمېدل او یاد دې په دې باندې منافقت سره ګوري نو طالب دل خپل دی غول له هغه یو فیردل دا دی غواړي چې هغه هم خپل هدف وګرځي نو د طالب لپاره ډیر ځات لازمي ده چې په واقعي معنا باندې یو داسې حکومت په یو کې ټول افغانان ځان ګډو بولي او کله چې افغانان ځان ګډو بولي بیا به په ټول سره کولای شي چې خپل هواد نه بشپړ
جوګم دفاع وکړي. قیدلاور شما کارمند ارشد پیشین وزارت خارجه افغانستان بودین، به نظر شما تنش‌های آبی بین حکومت طالبان و ایران چقدر میتونه دو طرف را نزدیک و یا هم دور کنه؟ این تنش‌ها چقدر جدی است؟ قسمی که آگاه هستیم در طول 8 ماه اخیر چندین بار این تنش‌ها شدت گرفت، به نظرتان چقدر این تنش‌ها میتونه در دور کردن و یا هم نزدیک کردن حکومت طالبان و ایران نقش داشته باشه؟
سوال بسیار خوب آقای رحمانی. بالکل موضوع آب یکی از موضوعات اساسی و داغ بین دو کشور از بسیار زمان سابق بوده و خوشبختانه که در این عرصه ما یک معاهده بسیار کامل و همه جانبه داریم که دو حقوق و حقابه و تمام موارد هر دو کشور به شکل بسیار واضح بیان شده. حکومت قبلی مبنی به طوری که ما قبلا هم اشاره کردم من حیث یک حکومتی که هر سه قوه رو داشت و یک کشور همتا میخواست که امرای ایران رابطه داشته باشه و بر او اساس تمام هر وقتی که موضوعات چالشی در ارتباط با آب وجود میامد از طرف قوه های مختلف، هرگاه موضوعات حقوقی می بود از طریق قوه مقننه و بخش حقوقی و هرگاه موضوعات دیگه می بود از طریق حکومت، یک راه حل برش پیدا می شد. ایران در این عرصه بسیار خوشبین بود، طوری که من اشاره کردم آنها و گروه طالبان فقط من حیث یک گروه نگاه می کنن و با این فکر هستن که وا تا زمانی که به موضوعات حقوقی و فرا در ارتباط بمسایه های خود میرسن وقت خواهم خواهد بود و همچنان یا میتونن بنابر او دیپلمات های ماهری که دارن از باعث تعدیل به نفع خود در اون معایده که وجود داره شون. خب ای یک یک دیدگاهی از اول لحاظ است که ما فعلا هم به این باور هستم که در ارتباط با موضوع آب و همیشه خوشبین خواهد بودن و می توانند بنابر ای که گروه طالبان صرف یک گروه جنگی است و مهارت های بیشترشان فقط در ارتباط با مسائل جنگی است و در مسائل حقوقی و دیپلماتیک بازنده خواهد بود و شاید یک خوشبین باشند در این مورد، ولی در این وقت هرگاه موضوعات جنگی بین هر دو هیواد هر دو کشور ایجاد شوه، باز در وقت میتونه که یک درد سر باشه، چون این گروه گروه جنگی است و همیشه بر جنگ آماده است که از اون لحاظ یک چالش خواهد بود بر ایران.
مننه دلاور صاحب. همدرد صاحب، له طالبانو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او خزو ته د حقونو د ورکول او د نجونو لپاره د خونځو د پرانیستلو غوښتنې په سیمه ایزه کچه په دې ورستیو کې زیاتې مطرح شوې. هند لکه وخت چې تم خبرې وکړې، د هند صدر اعظم هم دغه ډول غوښتنه لرله او تازه تازه د ایران ولسمشر هم دغه ډول غوښتنه کړې. فکر کوي دغه ډول سیمه ایزه غوښتنې به په طالبانو باندې کوم اغیز وکړي؟ دوی بخپل چلن تا خپل چلن برلول تا اړ کړی؟
زه فکر کوم چې طالبان ډیر وچ دریز غوړه کړی دی، او داسې دریز دی چې نه یوازې دوی بلکې یو لوی ملت له دوی سره هغه خپل دغه دریز باندې هغه زیانمنوي. ځکه نن نړۍ د روابطو نړۍ ده، د اړیکو نړۍ ده، د راکړې ورکړې نړۍ ده. نو زه فکر کوم چې طالبان باید د یوشتم خرن د اصول او وختونو په اساس باندې خپل هغه پالیسۍ چې دی برابرې کړي. نو دوی افغانستان له بده بخته ډیر شاته بیولې دی، او دغه اوسنۍ کوم ماډرن ډیپلوماسي چې ده، کوم ماډرن اړیکې چې دي، کوم ماډرن منافع چې دي د هیوادونو د دوی د مدیریت کنټرول څخه له بده بخته دوی عاجز دي. نو په دې اساس باندې دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي، او نه یوازې دا چې نه دي توانېدلي بلکې مشکلات نور هم دوی ایجاد کړي دي. تر اوسه پورې د ترهګرو سره د مبارزې لپاره یو غوی ته د ځای نه ورکول لپاره داسې واضح پالیسي چې دغه منځته نه راغلي. همداراز هغه ژمنې چې دوی کړې وې چې د ښځو زده کړې دي، او همداراز هغوی ته د حقونو ورکول دي، او د بیان ازادي د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول دي، د یو قانون رامنځته کول دي، او په مشروع توګه باندې د نړۍ سره خپلې اړیکې پراخول دي. نو هغوی ته تر اوسه پورې دوی نه دي رسیدلي، حتی په هغه لومړی قدمو کې هم نه دي. دا چې د نړۍ ځینو هیوادونو د یو یو ډیپلوماټ منلی دی، دا هم هغه تور بازار ته ورته مسله ده. هغه د دوژورو د فتو مسله ده چې چیرته په رسمي توګه باندې یو هیواد بل هیواد په رسمیت ونه پیژني، یعنی معنا حکومتونه که یو بل په رسمیت ونه پیژني، او دغه هیوادونو ته هغه مشرانو ته چې هغه ډیپلوماټیک عرف او عادات دي دغې له مخې هغه خپل بلندی کونه لیږي او هغه هلته قبول نشي، نو دغه سفیر منل په هغه هیواد کې بې معنا دی. هغه مسؤلیت هم نه لري، صلاحیت هم نه لري، او مسؤلیت هم نه لري. نو د نړۍ هغه هیوادونه د طالبانو سره هم لوبه کوي، او طالبان کوښښ کوي چې د نړۍ سره لوبه وکړي، په داسې حال کې چې په دغه لوبو کې متضرره یوازې هغه کمزوری اړخ دی، او هغه طالبان دي، او له بده بخته طالبانو تر حاکمیت لاندې یو لوی ملت دی. نو مشکل دغه ځای ایجاد کړی دی چې دوی دغه د نړۍ غوښتنې چې دي هغه په دغه یوشتم خرن کې دوی نشي درک کولای. د دوی هر څه چې دي په سلیقوي او په ډیر یو وچ مذهبي بنیاد باندې بنا دي. نو له بده بخته زه راتلونکی د افغانستان او دغه حالت چې دی ښه نه ګڼم. اوس خو دغه د پسرلی شو، تاسو دغه عملی ګوري، اوس خو یوازې په مسجدونو په خانقاو په مدرسو کې کیږي. تر هغې وروسته ځکه بستر په افغانستان کې تیار د داسې حملو دپاره شته دی. خلک وږي دي، ځوانان بیکاره دي، د سلو دوه سوو ډالرو په مقابل کې دغه ځوانان هر کار کوي. هر ورځ په زرګونو ځوانان د پاکستان او ایران ته چې دي هغه کډوال کیږي، بیا نورو هیوادونو ته ځي، یا بیا د بد حالت سره مخ دي. خلکو خپلې ګردې هلته وپلورلې، اقتصادي
بد وضعیت دی. نو د دغه د مهارولو لپاره دوی هغه نه لري، یوازې د ټوپک په میل باندې دوی هلته چې دی حاکمیت نشي کولای، خلک نشي رام کولای، او د دغه استخباراتي مسایلو یا دغه جنگونو مخه دوی نشي نیولای. زه فکر کوم دا مشکلات پر راتلونکي کې هم ډیر شي، خو دوی اوس هم موقع لري، وخت لري تر څو پورې دغه خپله غیږه د دې خپل ملت لپاره خلاصه کړي، د خلک راوبولي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، ښځو ته خپل حق ورکړي. دغه جنکیان وګوري، اته میاشتې کېږي مکتب ته نه دي تللي، هغه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي په ایجاب کې. افغانستان یو اسلامي هیواد دی، په دې تیرو شل کلونو کې، دا 2021 کال کې، دا تیر کال کې چې طالبان قدرت ته نو رسیدلي، سروي شوی په ټوله نړۍ کې چې اسلامي احکام کوم هیوادونه ډیر زیات پلي کوي، کوم ملتونه ډیر زیات پلي کوي، اول نمبر پکې افغانستان وو، د دیرشم نمبر پکې هغه وو د پاکستان وو. یعنی معنا موږ په هغه جمهوریت کې چې د طالبانو یو فکر دی چې ګواکې هغه دغسې یو نظام وو، نو په هغه کې افغانستان هغه خپل هغه اسلامی احکام په ځای کول، نو اوس تنگول او ځینې نور مسائل افغانانو ته جوړول، زه فکر کوم چې دا به د فاصله نور هم زیاته کی. طالبان باید د حاکمیت چې اوس ورته رسیدلی دی، دا باید یو لوی غنیمت وګڼي او راشي دا د خلکو په زخمونو باندې چې د درې سلوي کې په دې باندې ملحمونه کیږي، نه دا چې مالګې پې ودوړي. نو زه فکر کوم چې یو لوی فکر ته ضرورت دی چې طالبان باید وکړي، او که چیرته دا کار ونه کړي، زه فکر کوم چې دا به د بخت ورځ تر بلې به دا بحرانونه زیاتیږي، او افغانستان به په داسې یو منطقه بدلیږي لکه عراق، لکه سوریه، لکه هغه وران شوي هیوادونه چې موږ ولیدل چې له بده بخته په کنډواله باندې بدل شول. افغانستان به هم هغه یو حالت ځي، بیا به هیڅوک د مهارولو توان ونه لري.
تشکر آقای دلاور. قسمی که شنیدین آقای همدرد روابط ایران و حکومت طالبان را به نحو بازار سیاسی دیپلماتیک خواند. فکر میکنم اکثریت شنونده های ما هم دچار سردرگمی هستند که روابط دو کشور اکنون چی گونه است. سفارت افغانستان با معذرت سفارت ایران در کابل باز است، دیپلمات ها با مقام های طالبان دیدار میکنه، مقام های ایرانی هم به یک نماینده طالبان اعتبارنامه داده، اما هنوز هم سخنی از به رسمیت شناختن حکومت طالبان حرف صحبت نمیشه و مقام های ایرانی میگن که به رسمیت شناختن حکومت طالبان مستلزم ایجاد یک حکومت فراگیر است. تعریف به رسمیت شناختن یک حکومت از لحاظ قوانین بین المللی و اصول دیپلماتیک چیست؟ در حالی که دو کشور روابط دیپلماتیک دارن، دیپلمات های دو کشور در پایتخت دو طرف حضور دارن، روابط وجود داره، پس به رسمیت شناختن یعنی چی؟
سوال بسیار اساسی است. از لحاظ تکنیکی این سوال باید از کارمندای وزارت امور خارجه ایران صورت بگیره، و مطمئن هستم که شما شاهد هستین که در کنفرانس روز قبل این سوال از ایشان مطرح شد. خب از لحاظ تیوری ریالیستیک یا واقع‌گرایی، همیشه این منافع ملی هست که سخن اول خود میزنه، یعنی کشورها فقط آن مواردی را که منافع ملیشان ایجاب میکنه بر از اون مورد اولویت میدن. از لحاظ حقوق دیپلماتیک، من فقط میخوام که یک چند مورد در ارتباط با مسائلی که شما مطرح کردین اوی است که اعتبارنامه نی در بسیاری از روزنامه ها و از مطبوعات این موضوع اشاره میشه که به دیپلمات های ارشد اعتبارنامه یا به اصطلاح موکلنشیل یا اگریمان از او داده شده که او به سفیر داده میشه. از لحاظ روابط، شناخته شدن روابط و سخت اول سفارت و اساس اگریمان باید صورت میگیره که او مسائل حقوق دیپلماتیک و به اساس کنوانسیون ویانا یا کنوانسیون 1969 و 63 ویانا. فعلا برای دیپلمات های به اصطلاح گروه طالبان فقط ویزه داده شده، و طوری که همدرد بر از او اشاره کرد، هر آن لحظه به اساس تعریف های کنوانسیون ویانا این دیپلمات ها میتونه، خب دیپلمات از خود امتیازات، ایمیونیتی یا مسئولیت بله. داره که تعریف اساسیش او هست به اساس آنچه که این کشورها اظهار میکنن و اعلان میکنن و به اساس صرف ویزه ای که یا دریافت کردن
بله.
هیچگاه یه دیپلمات ها
نمیتونه تشکر آقای دلاور
فقط به مناسبی
بله برنامه دلوقت. برنامه در لحظات آخرش است از آقای شفیق همدرد و صفی الله دلاور ممنون سپاس کرده وقتشان در اختیار برنامه گذاشتید.
زم په خپل نوبت د دوه ملمنونه مننه کوم او د اوریدونکو نام مننه کوم چې زمنګ سره زمنګ خبرونه تعقیب کړه. خو وختونه ولرئ.